یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي قطر ته د زلمی خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته زمینه برابره کړي. په کابل کې د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي او د څو ملګرو د وژل کېدو په اړه هم تاسو ته راپور درکو. خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د ملي اردو چارواکي وایي د بلخ ولایت په نام نو لسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درانه مرګ شوبله وختیده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د ایراني جنرال قاسم سلیمانی وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقې شخړې راپارولای شي. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید ونه کړي دا ګواښ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و. دا ملي اردو چارواکي وایي د بلخ ولایت په نام نو ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته درنه مرګ شوبله اړولې. د شاین کلی اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر شپه ازادي رډیو ته وویل چې هلته له دیر شو په زیات وژل شو وسلوالو کې د طالبانو یو مهم قومندان هم شامل دی. دیوایی حبیب الله مشهور په خنجر چې د طالبانو یو مهم قومندان و هم وژل شوی. نوموړی یو له هغه کسانو څخه و چې د بلخ ولایت په ډېرو ولسوالیو لکه دولت آباد، زارۍ، چاربولک او کوشنده کې یې خلاص لاس درلود او پراخ فعالیتونه یې کول. د ښاغلي رضایی په وینا د عملیات 15 ورځې مخکې پیل شول او پرون دوشنبه پای ته ورسېدل. ولسمشر اشرف غنی د پخوانی جهادي قومندان او قومي مشر عبدالستار غوربندي د وژنې په اړه د څېړنې یو پلاوی ګمارلی او سپارښتنه کړې چې د خپلو څېړنو پایلې دې زر تر زره جمهور ریاست ته وړاندې کړي. ارګوایي ښاغلي غنی دا خبره پرون ماښام د غوربندي د کورنۍ له غړو او د کودامن، پروان، کاپیسا او پنشیر له مشرانو سره په کتنه کې وکړه. غوربندي وړ ما شپه د کابل په خیرخانې سیمه کې له خپلو 15 ملګرو سره ووژل شو. نوموړي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اشرف غنی مشهید دولت ساس ټیم ملاتړ کړی وو. دا دولت ساس ټیم لومړی مرسیال امرالله سالی ویلي چې غوربندي د ملي امنیتي ویڅانګې د وی پیچلې د سی او تیرستون کې اطلاعاتو په پایله کې وژلې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقې شخړې زیاتولې شي. ایران د خپل دې جنرال د قتل د غچ اخیستو خبرداري ورکړه. قریشی پرون د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې ول دی باور لري چې دا پیښه به د افغانستان د سولې پر بهیر ناوړه اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درې اونۍ مخکې په موقت ډول وځنډیدلې او تمه ده چې زر بیرته پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین وړ مورز ازادي رډیو ته ویل د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د قطر پلازمینې دوهې ته ورغلی خو دواړو خو په رسمي توګه د خبرو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید ونه کړي دا ګواښ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و. ښاغلی اسپر پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید وکړي کنه په ټینګار سره وویل چې پوځ به د جګړې قوانین مراعت کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2018 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغې کې پر کلتوري ساحو برید جنګي جنایت بلل شوی. د کلتوري میراثونو د خوندیتوب لپاره د 1945 کال د هاګ د کنوانسون هم ډول برید جنگی جنایت بولی. دفاع وزیر خغلی اس پر پرنوی سرګندونو کې په دې اړه د کلتوري ساو په نخه کول جنگی جنایت دی کنه څو نه وایل. د امریکا په واستید کړی چې د یک شنبه پر ورځ د شباب تنلارې ډلې په حمله کې د دریو امریکایانو له وژل کېدو وروسته کینیا ته اضافي پوځي ځواکونه استولې دي. د جنوري په 15 په ماندابې کې د امریکایي ځواکونو پر هوایي اډې له القاعده شبکې سره د تړلې سومالیایي الشباب ډلې په برید کې امریکایي سرتیری او دوه قراردادیان ووژل شول. په عین حال کې یو امریکایي چارواکي د خپل هویت نه خودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې شاوخوا 50 سرتیری کینیا ته استول شوي. الشباب پوهی ماندابې اډه په سیمه کې د اسلام پر ضد د امریکایي سلبیانو د خیز دړه ده. په افریقا کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه د عملیاتو مشر جنرال ویلیام ګیلر د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د دوی اډې ته اضافي ځواکونه د امنیتي تدابیرو د پیاوړي کولو په مقصد استول شوي دي. د اوکران د کورنیو چارو وزیر آرسن اواکوف وایي چمتو دی چې په استرالیا کې د ځنګلي بوټو د اوروژن عملیاتو سره د مرستې لپاره 200 مرستندویان هغه هیواد ته واستوي. په استرالیا کې د ځنګلي بوټو اور تر اوسه 6000 کیلومتره مربع چې د بلجیم د خاورې دوه برابره ساحه ده ویجاړه کړې ده. اور څلیرش کسان وژلي او څو باندې 1.5 کورونه یې ویجاړ کړي. ښاغلی اواکوف پرون د جنوري په 6 پر فیسبوک په یو پیغام کې لیکلي چې اوکراینی اور وژونکي چمتو دي استرالیا ته واستول شي او کیف یوازې د استرالیا پرېکړې ته سترګې په لاره دي. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي و چې کیف له استرالیا سره مرستې ته چمتو دي، خو بیان کې نو ویل شوي چې څه ډول مرسته.
اجملندو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي قطر ته د زلمی خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړې لاسلیکولو ته زمینه برابره کړي.
د تاوتریخوالي کمواله ده د ماهدي لپاره به هم د بین الافغاني مذاکرات ته لاره خلاصوي. څومره چې زه پوهېږم خو دغه رسمي اعلان د اوربند دوی لپاره به ګران وي او د تاوتریخوالي کمواله دا خبره به ومني.
په کابل کې د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي او د هغه د څو ملګرو د وژل کېدو په اړه هم تاسو ته راپور لرو. په دغه پروګرام کې د هموري چې په بلخ ولایت کې د څه باندې زرو ښځو لپاره د موټر چلولو کورس دایر شوی دی. دې کورس یوه روزون کې وایي
حالت هم بجانم در زوان شیخ مزاق داره دلی پاک داره میفهمه و دولت مردم آشناگی نداره.
په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځوکونو عمومي قومندان امریکا ته د نوې خبرداري ورکړې چې د دې ځواک د قدس د څنګه د پخواني قومندان قاسم سلیماني غچ به واخلي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او د خېری رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي قطر ته د زلمی خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړې لاسلیکولو ته زمینه برابره کړي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي رادیو ته ویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې نو وروسته به سملاسي بین الافغاني مذاکرات هم پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ورځې مخکې قطر ته رسېدل. نسیم شفق په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شیبه د کابل استودیو له موږ سره په دې اړه خبرې کوي. مهرباني.
د سلام په وړاندې کولو سره قطر ته د زلمی خلیلزاد له هر ځل سفر سره په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو هیلې راټوکېږي. خدا ور د هیلې در پخوا ډېرې شوې دي. دوه ته د ښاغلي خلیلزاد تازه سفر د افغانستان د سولې په عالي شورا کې هم د ذهنیت پیاوړی کړی چې ممکن دا ور د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د معلوماتو پر اساس طالبان د جګړې او تاوتریخوالي له کمولو سره موافق دي.
تاسو تاریخوالي کمواله ده د ماهدي لپاره هم ده بل افغاني مذاکرات ته لار خلاصي. څومره چې زه پیګم خو دا رسمي اعلان د اوربند دي لپاره بګراني او د تاسو تاریخوالي کمواله دا خبره به ومني.
خاغلی دین محمد وایي چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیکولو سره به بین الافغاني خبرو ته هم زمينه برابر شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد دوه ورځې مخکې له طالب استازو سره د سولې په اړه د خبراتورو لپاره قطر ته رسیدلی دی. کڅه هم ځینی راپورونه وایي چې خاغلی خلیلزاد د طالبانو له مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره غیر رسمي خبرې کړې، خو لا تر اوسه د دوړو خواوو د خبرو په اړه جزئیات نه دی خبره شوی. امریکا تر دې وړاندې له طالبانو غوښتي وو چې د سولې د هوکړې لاسلیکولو مخکې اوربند ومني او په قطر کې د طالبانو استازو په دې اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې هم وکړي. په همدې حال کې د ورسی جرګې په خوانې غړی محمد داوود کلکانی وایي چې طالبان به د جګړې او تاوتریخوالي کمیدو ته غاړه کېږدي.
طالبان کاهش خشونت امکان داره کونه
دای وی طالبان بعد تاوتریخوالی د کمولو خبره ومني او لدې سره بعد سولې د هوکړې د لاستیک لپاره زمينه برابر شي. کچیر د سولې هوکړه لاستیک شي ورپسې به بین الافغاني خبري هم پیل شي. طالبانو تر اوسه د زلمی خلیلزاد او عبدالغنی برادر د تازه لی د کاته په اړه څه نه دی ویلي. امریکایي چارواکو او طالب استازو د 2013 میلادي کال د اکتوبر له میاشتې تر اوسه لس پړاو خبرې کړي چې نه یې په قطر کې او یوې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوې دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته ویل چې دوی هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نهایي پایلې ته ورسیږي او هغه حکړه چې تر لاسه کیږي د افغانستان د ملي ګټو او د خلکو د غوښتنو خلاف نه وي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم نسیم شفق. او جزئیات راکړل دا چې د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې قطر ته د زلمی خلیلزاد تازه سفر به د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا مرستیال عجی دین محمد د دغه هوکړې په اړه باندې جزئیات هم موږ ته راکړل. اوس هم په همدې اړه یوه مرکه لرو د سیاسي چارو له کارپو داود معیار سره. زلمی خلیلزاد قطر ته تللی او هلته به د سولې خبرې له طالبانو سره پیل کړي. دا چې دغه پړاو خبرې څومره برخلیک ټاکونکي دي، له ښاغلي معیار سره زموږ همکار خاطر پردیس مرکه کړې او په سر کې هم دغه پوښتنه کړې چې آیا دواړه طرفونه به په دې پړاو کې کومې پایلې ته ورسیږي که څنګه؟
وضعیت منطقوي وضعیت د سیمې وضعیت او خپله د افغانستان حالت داسې بریښي چې د سولح مسائل ډېر مهم شوي دي. دلته د ایران او د امریکا مسله هم ده، که چیرې دا په دې کار کې د نتیجه ورنه کړي، په دې کې شک نشته چې ایران باندې طالبان نه د ابزار په شکل د استفاد د ګټه اخیستل لپاره کوششونه وکړي. نو د امریکا ملي ګټې په دې کې دي چې دې مسلې ته، د سولح مسلې ته، طالبانو سره ډېر سرعت ورکړي. په دې پړاو کې زه فکر کوم چې هغه مهمه مسله شته، د اوربان مسله ده چې کدا دوه ډول مطرح کیږي، چې مقعد ډول یا دایمي ډول یا دراز مدت په شکل. خو په هر حالت به یو مثبت کامي.
څه فکر کوي دغه پړاو خبرې چې پیلې دون کې دي، د سویل کیږي هم چې برخلیک ټاکونکي پړاو دی، آیا ستاسو معلومات هم همداسې دي چې دا پړاو به د دوړو طرفونو پر برخلیک ټاکونکي وي؟
په دې کې شک نشته چې ما نه دغه دی خپل بس په ابتدا کولی چې نتیجه گیری هم بسره دي، چې د حالات د سیدي منطقي حالات او نړیوال حالات د سیدي چې په دې پړاو کې باید یو سرګند نتیجه لاسته راشي، چې په دې کې هغه اصلي مسله چې دا چې لومړیتوب ورکول کیږي د مذاکرات او اصلي بڼه په ښکاره کیږي، د آتش بس مسله، د اوربان مسله ده، چې کچېرې د په دې پړاو کې چې زه ورته امیدوار یم د معلوماتو نه چې کوم د مختلفو طریقو نه بخصوص د بیډیو طریقه موږ ته رسیږي، چې دا اوربان کیږي او دا به یو ډېر غټ قدم د صلح لپاره.
د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو داود معیار د قطر پلازمین دوحې ته د زلمی خلیلزاد تازه سفر په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ. څومره به بل اخره د سولې د هوکړه لیک په برخه کې دغه سفر ګټور تمام شي؟
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په کابل کې د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي او د ملګری څنګه وژل شوی. غوربندي د دوشنبه په شپه د کابل په خیرخانی سیمه کې وژل شوی. د دولت ساس ټیم لومړی مرستیال او د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح ویلي عبدالستار غوربنده د ملي امنیت په عملیاتو کې وژل شوی. ولسمشر اشرف غنی یو پلاوی د دې پیښې د څېړنې لپاره موظف کړی دی. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل دغه پخوانی جهادي قومندان د وژل کېدو محل ته ورغلی او همدا شیبه را سره په مستقیمه ټلیفوني اړیکه کې ده. زهیرمل صاحب، ستړي مشه، بخیر راغلی. اول خو راتوي چې دغه سیمه کوم ځای کې ده او څه ویل کېږي هلته؟
اوریدونکو ته سلام. د کابل د خیرخانی سیمه د چهسی اول نومیږي، د کابل یو لسمه ناحیه راځي. دوشنبه په شپه د ملي امنیت د ځانګړي ځواک چې 999 خطه نومیږي، دوی په یو کور باندې عملیات کوي چې هلته د امیر ستار په ګډون باندې د هغه زوی او د هغه د خاله زوی چې خپله حجی حفیظ دی د هغه یو وزوی اجملا او یو بل نفر چې دوی خړای و دغه سیمه کې وشل کېږي دا د کابل د خیرخانی سیمه هيڅ یول ده
ملي امنیت څه ویلي دي تر اوسه په دې اړه باندې ملي امنیت څه ویلي دي
مختل نن دا خبره وکم ما هم مختل نن خبره ته اشاره وکړم د ملي امنیت یو سرچینی ازادۍ ریو ته ویل چې دغه عملیات د ملي امنیت یو ځانګړی ځواک دی 999 دی او په ډېر نترات باندې عملیات کوي البته یو ځنی وختونه کې چې ځانګړی هدف ولري دوی عملیات تر سره کوي د دوی لوري نه دغه عملیات شوې دي او خپل هدف هم امیر ستار و او دغه عملیات فایل کې بل اخر ورته شوې ده موږ په سیمه کې ډیرو کسانو سره خبري وکړې البته د دې عملیات څنګهواله څه ډول دغه عملیات فایل شول څو کسان راغلي وو څه ډول دغه مسایل مطرح شول تر کومه دلته وو دغه مسایل د اقدام پرونه پر سنیو کې تر ډیره مطرح شوه ان شاء الله په خبر راتلونکو خبري ساتونکو کې به موږ هم اوریدونکو سره ولرو خو افغان حکومت دغه پیخې د چړین لپاره یو پلاوی ګمارلای دی پنځه کیسه پلاوی دی چې په کې خپل د امر عبدالستار حج حافظ د کورنۍ غړو سربیره د ولسي جرګې غړي او همدا د خپل د حکومت یو پلاوی شامل دی چې خپل د ویلیام د البته ول جوړون کې ټیم لمړی رسول الله صلی الله علیه هم ویلي چې دا به کې ګډون ولري خو دغه پلاوی تر دم غړي پوي چې دغه پیخې سیمه د دلته نه راغله لا هم هغه جنگ چې شوه دی د جنگ څنګهواله د مرمۍ د زونه تر خوای ځنی ګرنیټ یا البته چې استعمال شوی د هغه نه خینی خانی دی او نور ټول هغه ډول چې یو جنگ ورسته البته په سیمه کې پیخي په ځای باندې دی د کورنۍ خلکو باندې د سیمه کړي د بند کړي د سوه د اجازه نه ورته ته دم غړي پوری د غطا وي خپل هغه چېډن نه دی پیل
کړ او سمه ده ډیره مننه کوم امید ظاهر مالو له کابل له مخ سره خبري کولې د بخوانی جادي قومندان عبدالستار غوربندي او د هغه د خپلوانو څو دریو خپلوانو د وژل کېدو په اړه لمک سره خبري وکړلې او حکومت ویلي چې د دې پیښې د سیړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه رحمت الله افغان وای.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت کابل خروالی سره په همکاري د شهیدانو شل سلنی وارثینو او معلولینو ته د کار زمينه برابروي. د دغه وزارت ویان زولحق فضلی نن ازادي رادیو ته ول د هغه تړون د مخې چې تازه د یاد وزارت او د کابل خروالی ترمنځ لاسلیک شو د کابل خر په بلابلو سیمو کې د جنټوکو د فلور لپاره وړیا غرفه د دوی په واکه ورکول کیږي. شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت
وزارت د کابل خروالی سره حکړلیک لاسلیک کړی چې د هغې حکړلیک له مخې به 10% د شهیدانو وارثینو او 10% مالیت لرونکو وګړو ته د کابل ښار غرفی توضیح چې د دې په پایله کې به ډیری هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر شي.
ښاغلی فضلي زیاتوي چې دغه غرفې د هغو معلولینو او د شهیدانو وارثینو ته ویشل کیږي چې له جګړې متضرر سوي وي او له دغه وزارت سره ثابت وي. د نوموړي په خبره د ولایتونو له ښاروالیو سره هم په نږدې راتلونکي کې ورته تړونونه په پام کې لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د شهیدانو او معلولینو کمیسیون رئیس شاه وزیر ترخیل د دولت له دې اقدامه هرکلی کوي.
شهدا او معلولینو وزارت چې دا کوم تصمیم نیسي دام د ولس لپاره د قدر وړ ده، د ستایلو وړ ده. موږ یې ستایو. همدا شهیدان دي چې همدا معلولینو او شهیدانو ورثه دي چې دوی د فامیل د غړو یا د وجود د خوږو غړو په برکت باندې ازادي او برای افغانستان ته نصیب کړی ده.
ښاغلی ترخیل دولت غواړي چې له هرې ممکنې لارې نه په استفادې باید له دغو مستحقو کسانو او کورنیو سره لازمې او اړینې مرستې وسي. دا په داسې حال کې ده چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له دوی سره له 3 لکو زیات د شهیدانو وارثین او معلولین ثبت او حقوق ترلاسه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د تیر میلادي کال په وروستۍ ډیسمبر میاشت کې شاوخوا 1800 میټریک ټنه سوداګریز توکي د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته صادر شوي. دغه وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مسؤل جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا رقم د تیرو میلادي میاشتو په پرتله 150% زیاتوالی ښیي.
در مجموع از طریق دهلیز هوایی افغانستان در ماه دسامبر چیزی بیشتر از 17 میلیون دلار صادرات داشت.
موارد زیاتوي په دغو سوداګریزو مالونو کې کرنیستو کې لکه زعفران، انار، وچه میوه، قرقل او لاسي صنایع شامل دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر و او افغانۍ 45 پوله. یو اروپای یورو اتاوی افغانی، یو استرلینگ پون یو سلو یو افغانی، یو سعودی ریال شل افغانی چلویخ پولا، زر ایرانی تومن پینزا افغانی پینزا وی پولا، زر هندی روپی یو زر و اوی افغانی او زر پاکستانی کلداری اتا سو سلویخ افغانی.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام لوستلی شئ. اوس ورځوی وي سیمه ایزې موضوع ته. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قمندان حسین سلامی امریکا ته د نوی خبرداری ورکړی چې د دغه ځواک د قدس د څانګې د پخواني قمندان جنرال قاسم سلیمانی غج به واخلي او ډیر هغه ځایونه به وسوځوي چې امریکایي ملاتړ کوي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر ویلي د امریکا پوځ به د ایران په کلتوري ساحو بریدونه ونه کړي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. همدا شی بر سره په سټوډیو د نورې سپ امریکا ته د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قمندان سلامی دغه نوې خبرداري جزئیات څه دي؟
بلې ستانګزې سپ له دې مخکې هم ایرانی مشرانو ډیر خبرداري ورکړې وه. د لومړی ځل دی چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک چې خپل قمندان قاسم سلیمانی د همدې ځواک د قدس د څانګې مشر وژل شوی خبرداري ورکوي. د خبرداري ورکړل چې د سلیمانی غچ به واخلي او ډیر هغه ځایونه به وسوځوي چې امریکا یې ملاتړ کوي. خو په مشخص ډول د دغه ځایونه یاد نه کړل. موږ پوهیږو چې په منځني ختیځ کې ډیرو سیمو کې امریکایي ځواکونه اډې لري او ډیرو سیمو کې هم د ائتلاف اډې دي چې امریکا هم یو جز ده. جنرال حسین سلامی دغه خبرداري نن په کرمان کې د سلیمانی د جنازې په مراسمو کې په زورګونو ورکوونکو ته د وینا په ترڅ کې ورکړ. کرمان هم چې د سلیمانی پلرنی ټاټوبه دی د هغه په ویر کې په تور پوسترونو پوښل شوی او ټاکل شوی چې د سلیمانی جنازه هم نن همدلته خاورو ته وسپارل شي. جنرال سلامی وویل موږ به غچ واخلو، موږ به هر هغه ځای چې مو غوښتی وي وسوځو. کله چې د دغه خبرداری ورکوو ورکوونکو د هغه وینا منډې وي، اسرائیل هم په شعارونو سره بدرګه کوله. البته اسرائیل پوهیږو چې په سیمه کې د ایران د اوږدې مودې دښمن دی. د سلیمانی جنازه پرون په تهران کې ترسره شوه. ویل کېږي چې په واټونو کې هم میلیونونه کسان راټول شوي وو له تهران وروسته د هغه او په حمله کې چې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بي پلوټه الوتکې په لخوا وشوله. په دې کې له سلیمانی سره نور کسان هم وژل شوي. د هغوی جنازې هم پرون له تهران وروسته قم مذهبي ښار ته ولېږدول شول او د قم په مذهبي ښار کې هم په زرګونو کسانو د دوی د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه.
اوس باور شو امریکا ته چې سلیمانی وژلی دی. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر ویلي د امریکا پوځ به د ایران په کلتوري ساحو باندې بریدونه ونه کړي. هغه دا خبره ولې کړې؟
البته لدې تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته ګواښ کړی و چې د سلیمانی د غچ لپاره پر امریکایي هدفونو حمله وکړي نو د دې هیواد کلتوري ځایونه به په نښه کړي. ترامپ 250 ځایونه یاد کړي وو چې په دې کې د ایران کلتوري ځایونه هم راتلل. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر وویل د امریکا پوځ به د ایران په کلتوري ساحو بریدونه ونه کړي. ښاغلی ایسپر پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید وکړي کنه، په ټینګار سره وویل چې پوځ به د جګړې قوانین مراعات کړي. البته د ترامپ دغه خبرداری پر ایران سربېره د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ اندېښنه هم راپارولې وه. ویلي وو چې دغسې یو اقدام به جنگی جنایت وی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2010 میلادي کال کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی چې په هغه کې په کلتوري ساحو برید جنگی جنایت بلل کېږي. د کلتوري میراثونو د خوندیتوب لپاره د 1945 کال د هاګ کنوانسیون هم دا ډول برید جنگی جنایت بولي. د امریکا دفاع وزیر ایسپر په پرونیو څرګندونو کې په دې اړه چې د کلتوري ساحو په نخښه کول جنگی جنایت دی کنه څونه ویل.
ډیر مننه کوم نوریاس نوریو د ایران او امریکا ترمنځ د ورستي کړکیچ پاړه باندې لمغ سره خبري وکړه. دا کړکیچ ورسله هغه پیل شو چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ په امر قاسم سلیمانی په بغداد هوایي ډګر کې وژل شو.
ازادي رادیو تغوګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسام رحمت الله افغان تغوغدو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې لوستې.
د هشت صبح ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلی د کابل په ځینو سیمو کې وسله وال غل مسلط دي او خلک لوټي. که چا ورسره مقامت وکړ وژنې یې خو د پوښتنې څوک نشته. په سر مقاله کې یادونه سوې د خلکو پوښتنه دا ده چې د حوزو پولیس له کافي امکاناتو برخمن دي ولې نشي کولی چې له غلو سره مقابله وکړي؟ آیا غله اټومي وسلې لري چې پولیس ورنه ډارېږي؟ سرمقاله لیکونکي په عدلي او قضایي بنسټونو هم نیوکې لري او وایي کله چې پولیس غله ونیسي نو د پیسو په بدل کې آزادیږي چې دې کار په کابل کې د جرمونو ګراف لوړ کړی. د ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي په کابل کې په هرو څلورویشت ساعتونو کې ډیر جنایي جرمونه پیښیږي چې رسنیز کیږي نه خو خلک یې کیسې کوي. په سرمقاله کې یادونه سوې که څوک د کابل روغتونونو ته سر ورښکاره کړي پوه به سي چې په کابل کې د غلو له لاسه څه تیریږي. د سرمقاله لیکونکي پوښتنه کوي اوس چې وضعیت تر دې ځایه رسېدلی باید څه وسي؟ لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي چې امنیتي بنسټونه باید د دې ناورین ځواب ورکړي او له دې ډول مواردو سره مسؤلانه چلنه وسي. د سرمقالې په پای کې سپارښتنه سوې چې امنیتي او کشفي ارګانونه باید په جدي ډول لاس په کار سي، د عمل ابتکار په لاس کې واخلي، په کابل ښار کې روانه نامنۍ له منځه یوسي. د انیس د دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنواندې د جرمونو د کمولو لپاره دی باید د مصلحت او معافیت فرهنګ دواړه له منځه یوړل سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي لکه کابل، ننګرهار، مزار شریف، کندهار او هرات کې پولیس جنایي مجرمین نیسي او د قانون منګلو ته سپاري. د لیکوال د معلوماتو له مخې په یادو ښارونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له امله د جرمونو ګراف لوړ سوی چې په ولس یې ویره او وحشت خپور کړی.
ورزو بلخ ته په بلخ ولایت کې د موټر چلوونکو ښځو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. یو کورس تر 3000 ډیرو ښځو ته د موټر چلولو روزنه ورکړې ده او اوس وخت موټر چلولی شي. بلخ نه مجیب حبیبزی ته غوږ دو.
د ټولنیزو او سنتي ستونزو له شتون سره سره د افغانستان په شمال کې د بلخ په واټونو کې د موټر چلوونکو میرمنو حضور مخ په زیاتېدو دی. تخمینه فقیري په تازګۍ سره د بلخ د ترافیکو مدیریت د موټر چلونې د زده کړې له برخې فارغه شوې ده. دا یوه له هغه سلګونو میرمنو څخه ده چې په شدیدن سنتي ټولنه کې د موټر د کنټرول تر شا ناسته ده او ځغلوي یې. هغلی فقیري وایي چې د موټر چلونې پر مهال له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوې او کله ناکله د نارینه موټر چلوونکو لخوا ځورول شوی هم ده او هن ورته سپک سپوري ویل شوی.
داخل شهر همگی به حساب د درایفشان آسان اذیت میشن. وقتی که خانم ببینن که داخل موتر است بهش بلاک میزنن. یعنی بسیار برخوردای نامناسب و نادرست میشن برای خانم.
تخمین زیاتوی چه په ټولنه کې د ښځو په وړاندې دشته سنتي بندیزونو په دلیل ښځې نشي کولای چې په ټولنه کې له مساعدو فرصتونو ګټه پورته کړي. نسبتا متفاوت امنیتی چاپیریال د ښځو لپاره د ښځو لخوا د موټر چلونې د زده کړې مساعد کېدل او د وزګارۍ زیاتوالی هغه څه دي چې په بلخ کې د ښځینه موټر چلوونکو د شمیر د زیاتوالي اساسي لامل بلل کیږي. د بلخ د ترافیکو مدیریت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر نسبت بل هر وخت زیات شوی او دغه بنسټ یوازې په 13 میاشتو کې 300 ښځو ته د موټر چلونې اسناد ورکړي. د بلخ د ترافیکو مدیریت د زده کړو پروګرام عامر عبدالله خان داسې وویل.
از آغاز سال 1398 تا اکنون حدود بیش از 300 دختر خانم آموز قابل ترافیکی دیدن.
تمنا امینی په بلخ کې د ګوتو پشمیر لاخزو څخه یو ده چې د موټر چلونې د زده کړې مرکز لري. د هغې په خبره چې له څلورو کلونو راهیسې یې څه باندې 3000 میرمنو ته د موټر چلونې زده کړې ورکړي. آغلی امینی په مزار شریف کې د ښځینه موټر چلونکو په وړاندې د خلکو چلند د تاسف وړ بولي.
د مدت 3 سال 3000 خانمو سره که ما برشون آموزش داده
ایران دیگر
خب اینجا افغانستان از تا جایی که مثلا خانم ها که داخل شهر درایف میکنن از طرف امی طبقه ذکور اذیت میشن، خود موتورایشون اشترینگ میزنن و نمیمونن که خانم ها به درستی درایف کنن اینجا.
تمنا امینی وایو چه زینی میرمنی دی موتر چلاونی لزدک رو روستا بیا جواز نخلی زکر چه ده هغوی لپار دی نارینه موتر چلاون که پشان شرایط ندی برابر او حتی دوی لگواخونو سر هم مخلی. در افغانستان دی ترافیکو دی قانون پر بنسرد خزی هم روستا اتلس کلنۍ کولی شي چې د نارینه وو په شان د موټر چلونې زده کړې وکړي او جواز ترلاسه کړي. د قانون له همدې موادو څخه په ګټه اخیستنې د نورو ولایتونو په شان په برخ کې هم د ښځو لپاره د موټر چلونې د زده کړې څخه کم لس مرکزونه فعالیت کوي. خو د دغو مرکزونو د مسؤلانو په خبره چې د عملي موټر چلونې د زده کړې د مناسب فضا نشتوالی په ټولنه کې د موټر چلونکو میرمنو په وړاندې ناسم چلند او له خپلو حقونو څخه د ښځو بې خبري هغه څه دي چې موټر چلونې ته د لیواله ښځو د اقدام په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. مجیب حبیب سید، ازادي راډیو، بلخ.
وخت په کابل کې د غرمې 12:30 شوې. اجملان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خاني جهادي قومندان او قومي مشر عبدالستار غوربندي د وژنې په اړه د څېړنې یو پلاوی ګمارلې. بلخوا د دولت ساز انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي چې غوربندي د ملي امنیت یوې څانګې د یوې پیچلې دسیسې او تیرستونکو اطلاعاتو په پایله کې وژلې. د ملي اردو چارواکي وایي د بلخ ولایت په نامنو ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د شاهین کلی اردو ویان حنیف رضایی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته له ډیر شو زیاتو وژل شو وسلوالو کې د طالبانو یو مهم قومندان شامل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقه یي شخړې زیاتولی شي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلی د امریکا پوز به د ایران پر کلتوري ساحو بریدونه وکړي دا ګواخ مخکې ولسمشر ډونالد ټرمپ کړی و. د امریکا پوز تایید کړی چې د یکشنبه په ورځ د الشباب تونلارې ډلې په حمله کې د دریو امریکایانو له وژل کېدو وروسته یې کینیا ته اضافي پوځي سرتیري استولې. او د اوکراین د کورنیو چارو وزیر آرسین اواکوف وایي چمتو دی چې په استرالیا کې د ځنګلي بوټو د اور وژنې له عملیاتو سره د مرستې لپاره 200 مرستندویان هغه هیواد ته واستوي.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خبریدو ته چمتو دی. وای وره
روختیا د ژوند شتمنی.
درنو دوستانو السلام علیکم. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته بیا هم خره خلاص. نن بیا هم په یوه داسې موضوع خبرې کوو چې په دې موسم کې پیښې زیات شوې دي، هغه سینه بغل ده. د سینه بغل په ناروغیو باندې خبرې کوو او تاسو هم که په دې اړه کومه پوښتنه لرئ نو را سره یې شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999 15 13 14 او بل شمیره مو ده 0978 22 55. هم دا اوس کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې د ماشومانو د سینه بغل په اړه باندې له ډاکټر صاحب فرید احمد اندیشمن سره مطرح کړي او شریکې کړي. دی به تاسو ته لازمي لارښوونې وکړي، خو مخکې د دې نه چې ډاکټر صاحب ته راشو اول به یو راپور واورو په دې اړه باندې. موږ سره پاتې شئ، بیرته راستنیږو. سینه بغل یوه ساري ناروغي ده چې د سړې هوا پر رسیدو سره ډیر تر سترګو کیږي. ډاکټر پاینده محمد صالحی د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص په اندراګاندی روغتون کې وایي چې دغه روغتون ته 80% هغه ماشومان ورلیږدول کیږي چې په سینه او بغل ناروغي اخته دي. د سړې هوا ترڅنګ نور لاملونه لکه ککړه هوا، ویروسونه او د کورنۍ حفظ صحه نه مراعاتول هم د ماشومانو په سینه او بغل د اخته کېدو لامل ګرځي. ماشومان ټول د سینه او بغل تر ګواښ لاندې دي، خو هغه ماشومان چې خوارځواکي دي او د مور په شیدو سمه تغذیه نه کوي ډیر تر ګواښ لاندې دي. ډاکټر پاینده محمد صالحی زیاتوي
سړه هوا خو د سینه او بغل ناروغي کې ډیر رول لري، خو عاملونه زیاد دي. هغه میکروبونه دي لکه باکتریاوي، ویروسونه، پارازیتونه، مثلا فنګسونه. په تنګ کې کیمیاوي مواد چې دې کې دغه آلودګي د هوا ده، که نه دغه ککړه هوا چې نه د تیل زغال دي، ډېر زیات رول لري په دې سینه او بغل ناروغۍ. ماشومان خو د ټولو ماشومانو مقاومت کته دی، ټول ماشومان تر ګواښ لاندې دي، خو هغه ماشومان چې دوی ضعیف دي، ډنګر دي یا سوی تغذي دي یا سن یې ډېر وړکی دی، کوچنیان دي یعنې له سن یې له شپږ میاشتو نه کوز دی، هغه ماشومان زیات دي سړې هوا یا د سینه او بغل ناروغۍ تر ګواښ لاندې زیات دي.
په سینه او بغل د اخته ماشومانو کومې نښې دي او آیا دغه ناروغي د ماشوم لپاره څومره خطرناکه ده؟ او که ډاکټر ته په وخت ونه رسول شي څه پایلې به ولري؟ بیا هم ډاکټر پاینده محمد.
د سینابغل ناروغي او ماشومان مور پلاز مکلف دي چې دوی باید خپل ماشوم مریض کې دوی باید اجل دوی دا ډاکټر ته ورخی ډاکټر ته ورسې چې بیا پیشرفته نسی او که دیر شدید سی بیا دیدی اغی عواقب خطرناکی اینو دیب خطر باید اخت مورو پلار مکلف دی که ماشوم تخای پیدا که طبع پیدا کرا مریض نارامش و باید عجل دکتر تلارشی اشپا خانی تا دلارشی دکتر دیورو اغا ماشومان که دوی در اغا صدا سا چه باست در دیر تیز وی پازه یالو زی داغا منگا چه سندرارن گرتا وایو داغا دی سینه لان دی داغا عرکاتی دیر زیاد چی طبع زیادی ماشوم چه و نخوره ایسی نو یا بعضی حالاتو که مریض دسته گنگس وی نو دیر ضرور دا چه دا خطرناک حالتو ندی چه مریض باید عجل دکتر تا بودی اشپاخانه تا بودی.
د ډاکټرانو په وینا باید د سینه او بغل ناروغ مشوم دی زر تر زره ډاکټر ته ورسول شي او د ناروغي د نخ پرېدو لپاره دی د ټوخي په وخت کې د مشوم خلیته دستمال یا یو ټوکر بونیسي خو دومره نه چې د مشوم د ټوخي د بندیدو لامل وګرځي تر څو د سینه او بغل ناروغي نورو مشومانو ته ونه لیږدول شي. بلې درنو دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی او که تاسو کومه پوښتنه لرئ په دې اړه باندې نو موږ سره یو متخصص ډاکټر د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر میلمه دی تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې ورسره شریک کړئ. هوا سړه شوې ده او ډېرې ماشومان په دغې ناروغۍ باندې اخته دي نو که تاسو هم په کور کې دغه ستونزه لرئ هم د اوس اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب فرید احمد اندیشمن اخبرون تأخر اغلاست
تشکر عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنونده های نازنین برنامه شما
دیر زیاده منه نه دکتر سیب که پسر کراتا عمومی معلومات را که ده ماشومان و ده سینه و بغل پا عرب بندی چی دقا چه دول ناروغی ده او پا کم حالاتو که ماشومان پا دقی ناروغی بندی اخته که دهشی
تشکر سوال شما اول پیش دی که به بعض پردازین در مورد سینه بغل بهتری خود بود که کم معلومات بردیم در مورد سینه بغل. اولی که مجرای تنفسی را باید بفهمیم که از کدام قسمت شروع میشه به کدام قسمت ختم میشه. بدون شک از محل دخول هوا که همون جوف دهن است و از مناخر انف میشه یا بینی که هوا داخل میشه، داخل شزن میشه، داخل قصبات، داخل قصبات خرد و کیسه های هوایی. این شد طرق هوایی ما و اکثرا طرق هوایی را به دو بخش تقسیم میکنن، قسمت علوی یا قسمت بالایی طرق تنفسی و قسمت پایینی طرق تنفسی. سینه بغل گفته میشه که یک مرض است که بیشتر مربوط میشه مربوط قسمت سفلی یا قسمت پایینی طرق تنفسی که بدون شک قسمت های مختلف شش را میتونه که مصاب بسازه به شمول شزن، قصبات، کیسه های هوایی ما شمار. اگر یک تعریف ازش داشته باشیم که سینه بغل چی است بهتر خود بود. در واقع میگن که سینه بغل یک مرض حاد التهابی پارانچیبی قصبات ریا یا شش های ما هستند که بدون شک همون قسمت های حساسی شش های ما را که کیسه های هوایی میشه و نواحی مجاور حضوره مصاب میسازه و یک حالت التهابی را به وجود میاره. قسمت که شما در گزارش تانم گفتین سینه بغل یکی از امراض معمول دوره طفولیت مخصوصا بر طفلایی که کمتر از سن 5 سال هستند یک مرض بسیار معمول و عام به حساب میره و در واقع تا به حال هم بیشترین مرگ و میر از باعث این مریلی در قسمت های مختلف دنیا به خصوص کشورهای روبه انکشاف از خود باقی مانده. اما قسمت که پیشتر شما در گزارش دارم گفتین اسباب هدی متفاوت میتونه باشه، بهتری خود بود که بیننده های ما بفهمن که اسباب هدی به دو بخش عمده تقسیم میشه. یکی اسباب میشه که اسباب انتانی یا میکروبی هدی است و دیگه هم یک بخش هدی مربوط اسباب غیر انتانی یا نان انفکشوس هدی است. اسباب انتانی دقیقا میتونه که به درجه اول ویروس ها میتونه باشه، ویروس های مختلف، و به درجه دوم میتونه که باکتری ها باشه و به فیصدی های بسیار کمتر میتونه پارازیت ها، فنگس ها و حتی پروتوزوا ها هم سبب خود سینه بغل شود. و دیگه اسباب غیر انتانی هستی میتونه که مواد کیمیاوی، آلودگی های هوا، دود و گرد و خاک و اسباب دیگه میتونه شامل شوی.
بله ډیر ښه، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. درنو دوستانو تاسو به خامخا پوښتنې لرئ نو یو اوریدونکو فکر خدای دې برا واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
حسن خان یم، له شهرکی اتفاق مې اړیکه نیولې.
حسن خان له شهرکی اتفاق څخه مهرباني وکړئ. حسن خان، موږ سره د ماشومانو د داخله ناروغي یو متخصص میلمه دی، کوم پوښتنه لري په دې اړه باندې مهرباني وکړئ.
ژوند دی اوسه اول تاسو ته او متخصص ته سلام لاندې کوم. ورته سلام د جسمه بغل مبارک، چې آیا دا انتقالي ده او کنه ده؟ دوما پښتنه دا چې موثره دوا شي ده او چې باید وځ کړل.
اها، ډیر ښه ډیر ښه، ډیره زیاته مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
تشکر به کړم برادر مو. بدون شک قسمه که پیشتر ما بر شما گفتیم در بخش امراض عوامل خود ایمریلی، طرق سرایت حلی در واقع اونمو قطرات هوایی است که از فرد مصاب انتقال میکنه در جریان سرفه کردن، در جریان فاجعه کشیدن، در جریان عطسه زدن. میتونه که طفلای دیگه که در مجاورتش باشه، در دلدیک باشه، انتان را به محیط انتشار میده و اون انتان را میتونه که شخص دوم بگیره و مصاب به این مرض شوه. بخش دیگه سوالشون این بود که راه های مؤثر برای تداوی خود سینه بغل کدام است. برای بیننده حدیث ما بگویم که البته تداوی دی مختلف است، متفاوت، مربوط به سیویریتی یا به خامت خود مرض میشه که مریضی سینه بغل در کدام استیج و در کدام استیج وخامت قرار داره. وقتی که ما کتگوریایز کردیم این است، تقسیم بندیش کردیم به هر کتگوری که آمدک، بناهن ما دو بخش از تداوی داریم. بیننده های محترم، ما باید شنونده ها باید بفهمن که دو بخش تداوی داریم ما در اینجا. یک بخش تداوی سینه بغل که مربوط به این میشه که ما طفل مصاب سینه بغل در خانه تداوی بکنیم، و یک بخش دیگهش مربوط علی میشه که طفلای نازنینی که مصاب به سینه بغل هستن باید اینا بستر شون و تحت تداوی داخل بستر اینا قرار بگیرن. به خاطر اینکه خود مریضی سینه بغل یکی از مریضی های کشنده تا به حال و از جمله امراض اکیوت ریسپایریتوری انفکشن یا ایهارای هسته، بناهن توجه بسیار جدی را هم سازمان صحی جهان در سطح حتی بیشتی ها، سیشتی ها، شفاخانه های سالیسی گرفته. بناهن یک کلاسفیکشن یا تصنیف بندی برالی کردن که ما گفتن ایران ما باید ایره بفهمیم که اگه یک طفل با نمونیا بیایه، ما بفهمیم که در کدام استیج مریضی هسته. آیا این مریض سینه بغل هست یا نیست؟ یا یک زکام عادی هست؟ یا ای که مریض ما سینه بغل عادی است، سینه بغل شدید است یا بسیار شدید است؟ بنابراین به اساس این طبقه بندی مریضایی که در کتگوری زکام بیاین یا مریضایی که سینه بغل عادی هستن، اینا تداوی داخل خانه میشن. متبقی کسایی که مربوط کتگوری سینه بغل شدید یا بسیار شدید میشن، اینا داخل شفاخانه بستر شون و تداوی داخل شفاخانه باید بگیرن.
بله، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. بعضی کسان دی، بعضی ناروغان دی چې کله په دې ناروغي باندې اخته شي، بیا نو دونه ډیر جدي نه نیسي، هغوی زیاده دواخانه نه دوا اخلي او بیا یې خوري. هغه خو غټان دی. که په دغه ناروغي باندې ماشومان اخته دي او ماشومان ته ورزي د دواخانه نه پرته د ډاکټر له نسخې نه دوا راوړي او ورکوي، دا ستاسو په نظر باندې موثره ده؟ نه یوازې چې موثره نه ده، بلکې دا موزره تمامي دي شي.
بالکل، خبر شما را تایید میکنم. به ارتباط علی که استفاده دواهای خودسر مخصوصا د امراض انتونی نزد اطفال علاوه دی که موثریت نداره، میتونه که مریضی از اینا را تشدید ببخشه و مقاومت های دوایی را در مقابل علی به وجود بیاره. متاسفانه استفاده بیروی دواهای میکروب کش یا انتیبیوتیک ها بدون تجویز دکتر و گرفتن والدین از داخل دواخانه ها، این منجر به این شده که اطفال نازنین ما و مخصوصا میکروب های گوناگون های بهش مصاب هستند، یک مقدار مقاومت در مقابل دواها به وجود بیاید و اینا با دواهای ساده که باید رسپانس بتن و اینا خوب شون، متاسفانه جواب نمیگه. و من هیچی که با تایید نمی کنم که در والدین محترمه که مشکوک میشن که اطفالشان مصاب سینه بغل شده، بدون تجویز از دکتر از دواخانه ها دوا را میگیرن و به طفلشان میتن.
بله، او بل پختنه دا چې ډاکټر صاحب، ډیر وړه ماشومان چې د څو ورځې وي دوی په سینه بغل باندې اخته کیږي، آیا د دې امکان شته چې دغه ماشومان د مور له نس څخه سینه بغل دنیا ته راغلي وي؟
خب، فاکتورهای است که وقت طفل مخصوصا نوزاد که تولد بشه، اینا رو بیشتر مساعد میسازن برای کسب سینه بغل. بنابراین ما اینا رو از لحاظ طبی ریسک فاکتور یا فاکتورهای خطر، کدام طفلا هستن؟ طفلایی که اینا پیش از وقت به دنیا میآیند وزنشون از حد نرمال کمتر میباشد، طفلایی که متاسفانه از شیر مادر استفاده نمیکنند، طفلایی که اینا متاسفانه کمبود ویتامین ای دارند، این مریضا، طفلایی که متاسفانه در فامیلای به دنیا میآیند که والدینشون اینا سیگارت استفاده میکنند و اینا به شکل پسیو از دود ازو استفاده میکنند، بالکل این طفلا در معرض خطر هستند و اینا میتونن که به معرض ازی که اینا ولادت شدن به شکل کسبی میتونن که انتانات از محیط خود بگیرن و اینا مصاب سینه بغل شون.
بله نور اوریدون که هم لرو ور بشو دویتا. السلام علیکم. و علیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینه ماریک نیولید؟
مدثر زمان یم د ننګرهار ولایت.
مدثر زمان له ننګرهار څخه میره بنی وکي. مدثر زمان له ننګرهار څخه خپل پښتنه د سینه بغل په اړه باندې له ډاکټر صاحب سره شریک کړی. سلام ته دی. علیکم السلام. وای استاد، تلیفون کرخه ډیر زیاته ضعیف ده، یعنی غږ ډیر زیات ټیټ دی، لکه کوشش وکړه چې جګ وغږیږي.
ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه ده چې په سینه بغل کې دا سا ولې لنډه لنډه کیږي، د دې دلیل څه دی؟
اها، سا ولې لنډه لنډه کیږي؟ اها، بس دغه یوه پوښتنه مو درلوده؟
بله، دا پوښتنه مو ډاکټر صاحب نه جواب پته مې.
اها، ډیر ښه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د جواب برادر مو بګویم، ام خصبه کې پیشتر گفتیم وقت هوا گرفته میشه از طریق مناخر حنف وارد سیستم تنفسی میشه، از طریق طرق هوایی انتقال میکنه به کیسه های هوایی و در سطح کیسه های هوایی اکسچنج هوا صورت میگیره، تبادله هوا بین خون و این گازات که ما گرفتیم. بنابراین این اکسیژن انتقال میکنه داخل خون ما و خون ما خون اکسیژن داره به تمام بدن ما انتقال میده، کربن دی اکساید عین شکل اینو خارج میکنن. متاسفانه کسایی که مصاب سینه بغل میشن، چون یک پروسه التهابی است، در سطح کیسه های هوایی ما یک پروسه التهابی به وجود میآید، در هیج حجرات التهابی میآید، افرازات زیاد میشه. بنابراین امو مسافه نرمالی که بین تبادله گازات که از طرق هوایی و کیسه ها میگیریم از طریق کیسه ها انتقال میکنه به داخل رگ های خون و تبادله گازات، متاسفانه این مسافه زیاد میشه. وقتی این مسافه زیاد شد، تبادله هوا به شکل درستش صورت نمیگیره. از این خاطر است که ما در مرحله اول با کمبود اکسیژن مواجه میشیم. وقتی اکسیژن به خون کمتر انتقال کرد، خون میتونه که اکسیژن ناکافی را به بدن انتقال بده و خود اینمی اکسیژن ناکافی منجر به این میشه که ما کار سیستم تنفسی بلند بره، فعالیتش بیشتر شوه، یعنی از حد نرمال خود بیشتر تنفس بگیریم، سرعت تنفس ما باید بالا بره تا ما بتونیم که اینمی کمبود اکسیژن ما یک به یک شکل نه یک شکل باید ما مواظب بکنیم. به این خاطر است که تنفس کوتاه میشه و در عین حال سرعت تنفس ما عین شکل بلند میره.
بله دکتر صاحب، په دغه حالت کې چې ما شومن د سالنډۍ سره مخامخ کیږي او حتی غټان هم د سالنډۍ سره مخامخ کیږي، په دغه حالت کې ډاکټران دوی ته د اکسیجن توصیه کوي، یعنی که شفاخانه ته لاړ شي اکسیجن ورکول کیږي او اکسیجن په دغه حالت کې ضرور دی کنه؟
عین شکل که پیشتر گفتم، سازمان صحی جهان بسیار کلاسیفیکیشن خوب، یک تصنیف بندی خوب کرده برای اینا و معیارات را تعیین کرده که ما کدام مریضا را بگیم سینه بغل است، سینه بغل عادی، کدام مریضا سینه بغل شدید هستن، کدام سینه بغل بسیار شدید. یعنی یک طفل که میآید سرفه داره ولی سرعت تنفسش بلند نیست، تب نداره، خوب سعی غذا شیر مادر خود میگیره، اینه گفته شما یک کامن کولد یا یک زکام عادی اینه محاسبه بکنین، این سینه بغل نیست، اینا میتونن که در خانه تداوی شوند. کاتگوری دیگه کسایی هستن که سرعت تنفسشون بلند شده ولی خوب شیر استفاده میکنن، مشکلات در فعل تنفسشون اینا ندارن، اینه سینه بغل عادی گفتن یا سینه نمونیا. و مریضایی که علاوه دی که سرعت تنفسشون بلند است، اینا با مشکلات در فعل تنفسشون، در انجام تنفسشون مواجه هستن. به این معنی که چقدر ما بفهم که اینا مشکلات تنفسی دارن، به این معنی وقتی که اینا تنفس میگیرن، در قسمت پایینی صدرشون، سینهشون یا قسمت‌های پایینی قبرغه یک فرو رفتگی در جریان تنفس به وجود میآید. و وقتی که تنفسشون بلند بود و این فرو رفتگی به وجود اومد، اینو گفتن سینه بغل شدید. سینه بغل بسیار شدید برای کسایی میگیم که علاوه بر اینکه اونا ریت تنفسشون، سرعت تنفسشون بلند هستن، مشکلات در فعل تنفس دارن، امکان داره که اینا ما یک ترم داریم به نام سیانوز، یعنی کبودی وجه، لبها، بینی، گوش کبود میشه از باعث کمبود اکسیژن، حتی امکان داره بالایشون اختلاج یا تشنج بیاید، حتی اینا غذا خوردن، حتی شیر گرفتنشون مختل شوه، اینا رو بسیار شدید گفتن. بناهن کاری که می‌کنیم، دو کاتگوری از اینا قابل تداوی در داخل خانه هستن. مخصوصا کسایی که زکام هستند و سینه بغل عادی دارند، اینا در خانه تداوی شوند و کسایی که سینه بغل شدید و بسیار شدید هستند داخل شفاخانه بستر شوند و تداوی شوند. کسایی که در داخل شفاخانه بلاوه سینه بغل شدید و یا بسیار شدید اینا بستر میشن، بدون شک اینا ضرورت به اکسیژن دارند، اینا باید سوی اکسیژنشون تعیین شوه، برشون اکسیژن داده شوه در ضمن دیگه اهتماماتی که برشون گرفته میشه.
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکو هم په تمه دي دوی ته باور شو. السلام علیکم. السلام علیکم.
بله ورنه دې ما غوړم.
بله غږ دې اور ما په خیر راغلی خبرونه ته پښتون صاحب.
تشکر خلاص. تاسو باندې کوم تاسو راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو ښاغلی نن پر تاسو سلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. مهرباني وکړئ خپل پښتنې مطرح کړئ.
اول پښتنو خو نه ما پښتنو خو د شه ناروغي چې د خپل د کیږي او په ماشومان کې پیدا کیږي سیدی، یعنی ما پښتنو دا کچيري یو مور په شنه بغل مختلفه کومه په شنه بغل مختلفه کېدلای شي کیا او یو ماشوم د مور په خېټه کې پردن مور حاملې ماشوم په شنه بغل په خېټه کې په شنه بغل چې د ماشوم په ولود چنا بغل اختکی دل شي کړیا یعنی که پاغه خیا تکي او بل په ستنه می داد د ځین خلک وسنه بغل ته پکور کی نه دي د یونانی د یونانی د و سره ما سره تمامي سره مو زره تمامي.
اها ډیره زیاته مننه پښتون سه په کمور په سینو بغل اختوي ایا ماشوم په سینو بغل اختکی دی شي او بل په ستنه مو دا و چې ماشوم د مور لخيټه په سینو بغل باندې اخته دنیا ته راځي او کنه. دغه پښتنه خو ډاکټر صاحب خپل خبرو کې جواب کړل. عرب شو ډاکټر صاحب د لومړی پښتنه ته چې مور ک په سینو بغل اختوي ماشوم ته لیک ډول کیږي کیا
باید پاسخ سوال شما باید بگویم که خوشبختانه نمیکنه، انتقال نمیکنه خود مرض سینه بغل. در صورتی که مادر طفل مصاب به سینه بغل باشه انتقال نمیکنه به جنینش، خوشبختانه سالم تولد میشه. برای اسباب ثانوی دیگه که میدونه که پیشتر براتون گفتیم، در صورتی که از شیر مادر استفاده نکنه، در صورتی که وزنش کم باشه، در صورتی که پیش از وقت به دنیا بیاد، کمبود ویتامین ها نزدشان موجود باشه، آلودگی محیط خانه باشه، حفظ و صحتشان درست مراعات نشه و حتی فیمیلی پلنینگ یا در واقع اوور کراودد باشه، خود فامیلایشان طفلای زیاد داشته باشن و بدبختانه مساعد است طفلا که تولد بشن این اولادا به سینه بغل مصاب شون.
بله او بل دکتر صاحب کمور سینه بغل وی او مشوم ته تی ور کی د شیدول لاری ور انتقالی کی چې دا نور لاری ټوله مخنیوي وکي، مثلا خله پټ کی کنه چې کله خپل مشوم ته شیدې ور کی د شیدونه انتقالی کی.
این موضوع را باید واضح بگویم که بدون شک والدین که مصاب به سینه بغل هستند اینا کوشش بکنن که مطرق سرایت خود انتان در واقع جلوگیری بکنن، به این معنی که میتونن از ماسک استفاده بکنن، ولی به هیچ صورت شیر دادن به طفل نمیتونه قابل نمیتونه که انتقال به انتان به خود طفل. و یگانه توصیه ما این است که یعنی در صورتی که مادر مصاب خود سینه بغل هم میباشه باید اینا به شیر دادن خود ادامه بدن و یک جزء مهم تداوی مریضای سینه بغل هستن، مخصوصا کسایی که دپند هستن و مخصوصا کسایی که شیر مادر استفاده میکنن باید شیر مادر خود استفاده کنن و توقف نتن شیر دادن.
بله او پشتون سپ بلا یادونه هم بکره لوی ما شمانو تا یونانی دوا ورکول کیگی. یونانی دوا تر کمزی پوری مؤثره ده، مثلا دسی بوتی دی چاگوی جو شبی ورکوی کنه تا کیمیوی مواد پکی نی، نو ستاسی لنظره ده تباوت لنظره ده غدول کرنه سامده کنه.
این موضوع رو باید واضح بگویم که متاسفانه یک ادعا از رسم و رواجهای بسیار نادرست در بین فامیلا وجود دارن و خیلی فرصت میتن به انتان و میگروپ که بسیار رشد بکنه، مخصوصا کسایی که غفلت میکنن، مریضایی که مصاب سینه بغل هستن دو طرفش دکتر نمیبرن، با هنمو تداوی های خانگی و روش های کلاسیک اونا خودشان پیش میبرن. متاسفانه مریض با وجودی که ریزلت نمیته، مریض با وجودی که خوب نمیشه، مریضیش هم دیگه هم وخیم میشه. بنابراین چیزی که در خانه اینا میتونن بکنن چند نکته رو باید مد نظر بگیرن. نکته اول ای که چون اینا با کمبود اکسیژن مواجه میشن مریضای سینه بغل، کوشش بکنن که اینا به قدر کافی اکسیژن را در محیط خانه ایجاد بکنن. ای به چی مولا؟ یعنی اگر والدین که سیگارت میکشن اینا سیگارت کشیدن باید چی شون؟ خودداری بکنن، چون هوای خانه به جای لیک اکسیژن داشته باشه کاربن دای اکساید و دیگر گازات. و در این حال چون فصل موسم سرما هستن، اکثرا از بخاری های گازی، از بخاری های سنگ زغال و دیگر چیزا استفاده میکنن که به عوض از اینکه اکسیژن را در اتاق تامین بکنن، متاسفانه میتونه این گازات از طریق این دستگاه انتقال بکنه، جای از این دیگر گازات مضر بگیره و اینا اکسیژن درست نمیتونن گرفتن. یک، اکسیژن کافی در اتاق باید تامین شوه برای اینا. مسئله مهمشان در خانه وقتی که کسایی که تب دارن میتونن که اینا چند کار بکنن. یک، هایدریشن ما برشان میگیم، مایعات کافی برشان بتن، کولد اسپانجینگ یا تربند میتونن بکنن. در قدم بعدی در با این اهتمامات ما در صورتی که تب از اینا نمفته میتونن که شربت پاراستامول استفاده بکنن، اونم به توصیه دکتر. و فاکتور دیگه که بیشتر هم شما سوال کردین، بخش مهم دیگه از این بخش تغذیه از اینا هسته. طفلایی که از شیر مادر استفاده میکنن به هیچ وجه شیر دادن توقف نزد از اینا پیدا نکنه، شیر مادر بتن. و طفلایی که اونا میتونن غذا استفاده کنن، غذاهای موثر برشون آماده کنن و غذا بتن برشون.
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر سیبل اوریدون که براوخ لوش دې څوک دې. السلام علیکم.
و علیکم سلام و رحمت الله.
مهرباني وکئ نو مراته وایاس د کم زینه ماړی کني ولې؟
نم شاه فیصل ده له کمپنی نه.
شاه فیصل له کمپنی څخه مهرباني وکئ فیصل صاحب.
دا د شین بغل په مرز کې دغه ګر محمد وکایا حال دا چې اوس کابل کې جمع ده وکایه ډیره سخته ده، د بخاری دودنه د دې تر دې چاره چې د څنګه سره وکړي.
اها ډیر ښه شاه فیصل. سمه ده، د وقایې په اړه به ډاکټر صاحب تاسو ته ووایي، په خاصه توګه د ماشومانو لپاره د وقایه څه ده؟ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
سوال بسیار همده و اساسي مطرح کړ برادر ما. یک بخش هم قسمه که همه ما میفهمیم، وقایه بهتر و آسانتر از تداوی هست. اگر ولدین گرامی در قسمت وقایه اطفالشان و تدابیر وقایوی که توجه بکنن، ان شاء الله به سینه بغل مصاب نمیشن و او مشکلاتی که یک طفل سینه بغل داشته نش میبره، اینا هم ان شاء الله باش نمیشن. اولش بحث اونمو که چون هوا سرد هست، خوشبختانه بارندگی هم زیاد شد، یک مقدار از آلودگی های هوا کم شد. در این حال که یک مقدار از فاکتورهای آزاردهنده و عوامل سینه بغل کم شده، در این حال هوای سرد خودش میتونه یک ریسک فاکتور باشه.
بله.
یک خطر و یک فاکتور خطر است برای مصاب شدن به سینه بغل. بنابراین والدین محترم اولین کاری که میکنن اینا کوشش بکنن که اطفال خود گرم نگاه بکنن، از گشت و گذار بیجا بیمورد در بیرون جلوگیری بکنن، برنامه های موثر در داخل خانه برشون جور بکنن، در قسمت تغذیه دینا فوق العاده توجه داشته باشن، غذاهای پاک و غذاهای مقوی که شامل هم کربوهیدرات ها باشه، پروتئین و حتی شحمیات باشه. برای دینا میتونن به شمول ویتامین ها، غذاها از ترکاری با بعد میواجب برشون استفاده بکنن، غذاهای موثر برشون جور بکنن. و در عین حال دیگه طفلایی که مصاب هستن، مخصوصا خود مریضی سینه بغل، قسمت که یک ریزش عادی شروع میشه، پیش میره به طرف سینه بغل و حتی سینه بغل در صورتی که بزیاد پیشرفت بکنه، اختلالات بسیار جدی خود هم با جای مقدارم. بناهن دیگه طفلایی که به امراض ویروسی مثل زکام، ریزش و ایگپا مصاب هستن، کوش بکنن که برای چند روزه که تا اینا بهبود پیدا میکنن یا امو ویروس سیر خود را تکمیل میکنه، اینا رو تجرید بکنن، یا تا نمانن که نزدیک دیگه طفلای سالم باشن، تدابیر وقایویشون در داخل خانه بگیرن. علاوه بر یک از تدابیر وقایوی میتونن، هوا سرد است، بیشتر از بخاری های گازی و زغال سنگ و چیزا استفاده میکنن و به شکل هم میتونه گازات از اینا در محیط خانه پخش شوه و گازات مزرعه اینا مصاب شون بهش. بناهن اینمی آلودگی ها را کم بکنن، در قسمت تغذی حفظ و صحه شون توجه بکنن، از گشت و گذار بیمورد و بیجا در بیرون از خانه جلوگیری بکنن، غذا کالاهای گرم، لباس های گرم برشون بپوشانن و والدین محترمه که طفلای شیردهی دارن و قدر کافی شیر بتن برشون.
بله دیر زیاد مننه دکتر سیب.
سینه بغل یک از لبراده هسته که یعنی فیصدی بلند مرگ و میر در بین امراض تنفسی داره. گفته میشه که 40 نفر وفیات یا 40 وفیات در فی 1000 نفر تولد زنده هست. به این مورد که 1000 طفل که نرمال و زنده تولد بشن، 40 نفر اینا از باعث سینه بغل به طرف وفیات میر، مرگ و میرش بسیار بلند است. بنابراین ما قصد که با پیشتر کلاسیفیکیشن کردیم، اینا تقسیم بندی کردیم، ما میتونیم که در استیجای اولش یک زکام عادی باشه در خانه تداویشان بکنیم و حتی یک سینه بغل عادی باشه در خانه تداوی میکنیم. اما متاسفانه وقات وخیمتر از این که میرن به طرف وخامت میره سینه بغل شدید میشه و بسیار شدید میشه، تداوی از اینا در خانه ناممکن است و اینا ضرور در یک از مراکز صحی اینا را بستر بکنن و تحت درمان قرار بگیرن. و سوال دیگه شون بود واکسینا. خوشبختانه من قسمه که بیشتر براتون گفتم، اصلا خود سینه بغل یک طیف کلان از اسباب و عوامل را داره. یک ایده محدود هست واکسین هایی که تا به حال معرفی شده و برای فعلا استفاده میشه، واکسین ها انفلونزا وایرس و مننگوکوک و نوموکوک و اینا، یک تعداد محدود واکسین ها برآمده، ولی با وجود اینکه کسایی که واکسین میگیرن فیصدی مصاب شدنشون به سینه بغل کمتر است، یعنی مؤثر تمام شده واکسین میتونن بکنن، از یک تعداد از انتانات میتونن که اینا معاف شون، معافیت حاصل بکنن.
بله ډیر زیاتمنه ډاکټر صاحب چې موږ بلنه مو من لاو خبرونه ترغلې له تاسو نه هم لغوندو نه ډیر زیاتمنه چې د خبرونه کې مو ګډون وکړ درنو دوستانو، تاسو په مهربانه چیختن تاله سپارم. الله مو مرشي نیمه له جنگ زرا چې
دا سمې باندې سیګي
بیوا سیمه که پا کام و امکاناتو سرامو آمن رات لایشی دی دوی اقومی جلوختونه رجوانده کچه دی کم جلوختونه لری او دوی تا دی بیار اغوانی پروژی یوسو
پا ازادو طولنو که خلق لیو بل سر ازادانه خبری کوی
بله دی سزاری علایان که چی داغ خاص مو ور تخیسته نسو نم نسو مره وله و دوی تکالی که ولیسو پا چی شکو
تغاسبین درگر دلگه دی شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادی رادیو سره تماس ونیسی، خپل فکر او نظر بیان کړی.
ساعت یک